روزه و ماه مبارک رمضانتان خوش سپری شود. خان آباد.
احمد شیبریم در ازادی رادو در ساعت پخ پروانه که ستاس و کوربه شیب چاریم. در ولس مشهد غنی دوهم مرستیال در ملی مصالحه دالی شورا در سول ترها در ولس پخیر نگنی. در سیاسی چارو یو کتون تیوائی.
اولی لید یو حکومت لادرس هد و ترد و لارسی.
بریخ پروانه که همدار است. د کندهار په څلورو ولسوالیو کې تر سختو جګړو وروسته اغېز
باغونه د بشرو په لاس کې دي. نوې تاکاندي بابا او چیز د برې څلور میاشتې نه دی وبسېږي.
د کندوز امنیتي چارواکي د سلګونو مجرمینو د نیولو ادعا کوي. د ښار اوسیدونکي د هڅې ستایي خدا اندېښنه لري.
د پیسو په مقابل کې یا نور رشوت او واسطې په مقابل کې بیرته خوشې نه شي.
نن د سکانو د ویسات د جشن ورسته افغان سکان د پخوانیو جشنونو ارمان کوي.
د جلال آباد په سلطانپور کې هلته به په زرګونو خیمې درېدلې.
د دې او یو شمېر نورو مطالبو تر خپرېدو مخکې خبرونه.
د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د ملي مصالحې د عالي شورا د طرحو د توحید د کمیټې له لوري پر وړاندې شوې مسودې انتقاد وکړ. د امریکا او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې په اړه تلیفوني خبرې وکړې. پر ایران د اروپایي اتحادیې د بشري حقونو د بندیزونو له اعلان څو ساعته وروسته ایران له اروپایي اتحادیې سره خبرې وځنډولې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د ملي مصالحې د عالي شورا د طرحو د توحید د کمیټې له لوري پر وړاندې شوې مسودې انتقاد وکړ او هغه نیمګړې وبلله. د پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي په دې مسوده کې د ولسمشر او دولت طرحه له پامه غورځول شوې ده. دانش وایي د ملي مصالحې د عالي شورا له لوري د سولې لپاره وړاندیز شوې طرحه د جمهوریت لپاره د اجماع د پیاوړتیا پر ځای په جمهوریت کې د تفرقې سبب کیږي او د ده په وینا په هیڅ صورت د دې وړ نه ده چې د ترکیې یا د سولې په کومه بله غونډه کې وړاندې شي. ښاغلی دانش ټینګار کړی چې باید پر یوې واحدې تقانونی طرحې کار وشي. د ولسمشر دوهم مرستیال په وینا په دې طرحه کې په حقیقت کې د یوې خوا یا یو ګوند نظرونه مطرح شوي دي. ښاغلی دانش په طرحه کې د پارلماني یا صدارتي نظام یادونې د یوه ګوند غوښتنه بللې او ویلي دي چې په دې توګه واق د دوه قومونو ترمنځ ویشل کیږي. د طرحو د توحید کمیټې ورمه ورځ وویل چې بیلابیلې طرحې څېړلې او له ټولو څخه یې یوه ګډه مسوده ترتیب کړې چې د ملي مصالحې د عالي شورا له تایید وروسته د ترکیې د استانبول غونډې ته وړاندې شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت په پیغام کې یو ځل بیا پر طالبانو شخ وکړ چې له چکو لاس واخلي او اوربند وکوي.
پر طالبانو یو ور بیا غږ کوم چې د افغانستان د خلکو بر حق غوښتنه ته چې دایمي اوربند دی لبیک وایي او د ناروا جګړې پر ځای د تلپاتې او وایزت سولې لپاره خپل نیت، اراده او صداقت په عمل کې ثابت کړي.
د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په یو پیغام کې له طالبانو پوښتنه وکړه چې تاوتریخوالی بس کړي. د امریکا او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې په اړه تلیفوني خبرې وکړې. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پر خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې له خپل امریکایي ساری انټونی بلینکن سره په دوه اړخیزو اړیکو د افغانستان د سولې پر پروسې او په دې برخه کې په استانبول کې د دایره دونکو کانفرنس په باب ګټوري خبرې کړې دي. د افغانستان حکومت پر کانفرنس کې ګډون ته چمتووالی اعلان کړي خو طالبانو ویلي چې لا یې پریکړه نه ده کړې. بخلان کې د سکرو کند شوي دوله عمله 15 کارګر مړ شوي دي. بخلان د امنیت قمندانۍ ویندوی جاوید بشارت نن رسنیو ته وویل د پېښه د نهرین ولسوالۍ په کارګر کاند کې شوې ده. بشارت وایي مرستندویان سیمه ته رسیدلي چې د مړو پر راستلو کې مرسته وکړي. د تخار د پولیسو امر په تعلقان شار کې د یو قاتل د نیولو په محل وبښل شو. د تخار د امنیت قمندانۍ ویندوی خلیل اسیر ازادي رادیو ته وویل
میخواستن که قاتل بازداشت.
د تخار د امنیه کومندانی د امنیه تعمیر تیر شپه نه وخت غوښتل چې د تعلقان شهر په دریم امنیتی حوزه کې یو مجرم ونیسي. د همدغه قاتل لوري پرې ډزې وسپی او په نتیجه کې ووژل شو.
قاتل وروسته د پولیسو په ځوابي ډزو ووژل شو. خبرونه له ازادي راډیو اوري. پر ایران د اروپای اتحادیې د بشري حقوقو د بندیزونو له اعلان څو ساعته وروسته ایران له اروپای اتحادیې سره خبرې وسنډولې. د ایران د بندونو چارو وزارت ویندوی سعید خطیبزاده پرون وویل د اروپای اتحادیې بندیزونه خندي او هغه به اعتبار بولي. د همدارز ویل چې د اروپای اتحادیې د اقدام په ځواب کې له دې اتحادیې سره جامع خبرې ځنډوي. په دې خبرو کې مخدر مواد، تروریزم او بشري حقوقونه شامل موضوعات دي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې ترکیې ته د وسلو د صادراتو جواز په بشپړ ډول لغوه کړ. کاناډا تیر کال د نګورنو قرباخ پر سر د آذربایجان او ارمنستان د جګړې په ترڅ کې د آذربایجان د پوځي ملاتړ په خاطر ترکیې ته د کاناډا د وسلو د صادراتو جواز ځنډولی و. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر مارک ګارنو نن سه شنبه په یو بیان کې ویلي له څېړنو وروسته باوري شواهد ترلاسه شوي چې ترکیې د قرباخ په جګړه کې له هغې ټکنالوژۍ کار اخیستی چې کاناډا دې هیواد ته صادره کړې وه. د روسیې د اپوزیسیون د بندي مشر الکسی ناوالنی ډاکټره په دې خاطر جریمه کړل شوه چې تیره اونۍ هڅه وکړه چې ناروغ ناوالنی سره په محبس کې وویني. د کرملین دا منتقد له مسکو د باندې بندي دی. د مسکو د پیتوفشکی د سیمې محکمې اناستاشیا واسیلی یوا یو لکو اتیا زره روبله چې 2,360 ډالره کې جریمه کړې او ویلي دي چې نوموړی په داسې ځای کې د راټولې دوه هڅه کړې چې لکبلې کېدای شي په ترانسپورت کې خنډ پیشي. او تایوان وایي د چین ډېر شمېر جنگي الوتکې د دغه هیواد هوایي حریم ته داخلي شوې دي. د تایوان دفاع وزیر ویلي چې د دوشنبه په ورځ د چین 15 جنگي الوتکې د تایوان فضا ته داخلي شوې. دا پېښه وروسته لدی شوې چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن حکومت تر دې یو ورځ وړاندې چین ته د غلیمانه دریز په خاطر خبرداري ورکړ. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په ځانګړي ډول د تایوان په وړاندې د چین د زیاتېدونکو لمسونو په وړاندې خبرداري ورکړې وو. چین د تایوان ټاپو د خپل خاورې برخه ګڼي، خو تایوان وایي چې خپلواک هیواد دی او هیڅکله به له چین سره یو ځای نشي.
لا اسمت سروانه په مننه چې خبرونه وړاندې کړل. احمد شیبریم د ساجرړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې میر احمد صاحب را سره مرستندوی دی. د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال وای د ملي مصالحه علي شورا لوري د سولې طرحه د جمهوریت لپاره د اجماع د پیاوړي کولو پر ځای په جمهوریت کې دننه د اختلافات او درامسته کېدو لامل کیږي او په خبره په هیڅ ډول د ترکیه او نورو ناسو لپاره د وړاندې کولو وړ نه ده. سرور دانش دا طرح نقد کړي او لیکلي دي چې په دغه توحید شوی طرح کې د جمهور رئیس او حکومت طرح ته پسپکه کتل شوی او د دوو نظریات او د دوی نظریات پکې په واضح توګه نه درخصل شوی. په دې اړه نور جزئیات له کابله په راپور کې.
د افغانستان د جمهور رئیس دویم راستیال سرور دانش د ملي مصالحه عالی شورا لوري د افغانستان د سولې توافقنامې په نوم پر توحید سوی طرح نیوکه کړي او ویلي دي چې په دې طرح کې د جمهوریت اړخ نظرونو او غوښتنو پاړه په کې واضح ډول تحلیل او معلومات نه دی ورکړل سوی او په خبره یې باید لساره ورته کتنه وسی. د جمهوری ریاست د دویم معاونیت له رسمي فیسبوک پاڼې په دغه خبر سوی نقد کې د ښاغلي دانش له قوله راغلي چې دا طرح د جمهوریت لپاره د اجماع رامنځته ولو د پیورتیا پر ځای په جمهوریت د نننه د اختلافاتو د راپاریدو لامل سوي او د استانبول د ناستي ترڅنګ په هیڅ یو ناسته کې د وړاندیز کولو وړ نه ده. خغلی دانش په دغه نقد کې ویلي چې که څه هم د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په طرح کې لومړی د سولې د حکومت مسله یاد سوي او بیا ورپسې د انتقالي حکومت په اړه ویل سوي، خو په خبره د ملي مصالحه عالی شورا لومړی د انتقالي حکومت موضوع را مخته کړي او په دې اړه په تفصیل معلومات هم ورکړي. حال دا چې د سرور دانش په خبره د سولې حکومت او نور مهم موضوعاتو په اړه پکې هیڅ ډول تحلیل او معلومات نه دی ورکړل سوی. سرور دانش د نیوکه په توګه لیکلی، موږ نه باید هر ډول جامع یوازې د خپل اندام لپاره وګڼو او په هر طرح کې یوازې د خپل ځان لپاره ځای ومومو، باید عمومي ګټو ته او د نورو نظرونو ته درناوی وکړو او هر ډول طرح باید د افغانستان د سولې له واقعیتونو سره اړخ ولګوي چې د هیواد د ټولو خواوو قومونو او ټولنیزو کتلو د رایو لمخې وي. هیڅوک نه باید پر نورو خپل لیدلوری ومني او بیا هغه وروستای مساوي او حقيقي نظر وبولي. نوموړي په دغه لیک کې د ملي مصالحه عالی شورا لوري دغه توحید سوی طرح د دوو قومونو ترمنځ د واک ویش بللای او ویلی دی چې په دې طرحه کې یو قوم د جمهوریت ریاست او بل قوم د صدر اعظم وړ بلل سوی او درجه بندی ورته سوی ده. په داسې حال کې چې په خبره تر دې دمه په افغانستان کې لومړی درجه دوی مدري ماونور قومونه لا مشخصه سوی نه دي، ځکه تر دې دمه په هیواد کې د قومونو په اړه سرشمیرنه نه ده سوی. دا په داسې حال کې ده چې د حمل میاستي په 22مه نیټه د ملي مصالحې عالی شورا اعلان وکړ چې د طرحو د توحید کمیټې ته د جمهور رئیس د طرحې په ګډون له بیلابیل اړخونو او حزبونو ډیر طرحې ورکړل سوي او دغه کمیټې پر یوې توحید سوي طرحې کار بشپړ کړی او د افغانستان د جمهوري حکومت د سولې طرحې لومړنۍ بڼه یې د دغه شورا رهبرۍ ته سپارلې ده. هڅه مو وکړه د سرور دانش د څرګندونو په اړه د ملي مصالحې عالي شورا د چارواکو نظر هم ولرو، اوس موږ پوښتنو ته تر دې دمه ځواب نه دی ویلی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل سوي وه د اپریل میاشتې په 14مه نیټه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې کانفرانس وسي، خو طالبان نو تازه ویلی چې دوی په دې نیټه یاد کانفرنس کې برخه نسی اخیستلای او په دې اړه د دوی ترمنځ مشورې روانې دي.
په راپور کې مو وویل چې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش توي د اجرایی ریاست په طرحه کې د ولسمشر غنی د سولې طرحه ته په درنه نه دی کتل شوی. د دې اختلافاتو په اړه مو د سیاسي چارو د کتونکو یاسر احمد زی نظر اخیسته.
د ولسمشر دوهم مرستیال دغه څرګندونې او انتقاد په دې معنی دی چې تر اوسه هم د ارګ او صفیدار ترمنځ ستونزې ډېرې دي. بل هغه روښانه بېلګه یې دا ده چې ولې د یوه حکومت له ادراسه دوه طرحې ولاړې سي، هغه هم یوې غونډې ته او د یوه هدف لپاره. نو زه فکر کوم چې تر اوسه هم هغه ستونزې په خپل ځای دي او د همدغو ستونزو له خاطره و چې موږ تر اوسه متاسفانه حتی د دوهې له ناستې څخه او د هغه نورو ناستو ولاړو څخه چې د افغانستان د سولې په اړه ول موږ ښه لاسته راوړنه نه ده درلودلې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د کندهار د کرنې او مالداری ریاست وی د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د جګړو له امله 50% کرنه زیانمن شوې ده. پنجوایی، ژړۍ، میوند، ارغسان او ارغنداب هغه ولسوالۍ دي چې له کروندګرو څخه د وروستیو جګړو له امله ډېری ځمکې او باغونه پاتې شوي دي چې د وچېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په دې اړه پام وکړئ د راپورت.
د شنوونو لمنځه د مرغانو د ژغ سره د جګړې د چاودونو او ډزو ژغونو هم پورته کیږي. د کندهار د ارغنداب، سمسور او زراعتي ولسوالۍ چې مشهور انار او انګور لري، شاوخوا شپږ میاشتې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې تود جګر و. حاجر از محمد در غنداب ولسوالی پتابین کې د انګورو باغ او د غنمو ځمکې لري چې د جګړې له امله ورڅخه پاتې سوی او کندهار ښار ته راکړه سوی. حاجر از محمد وایي د تیر دوه میاشتو راهیسې باغونه نه جوړ بسوي چې یا بتنج وچکړي او یا زپلی وي.
غنم کرل ځکه دا پات شلتنه مومنانو بره بغلا کوي یا به مخه مخ پر د سړک د دی جبل خبر نه باغونه د وشدو په لاف کې نه وي تا کاندې بل او چی د برې څلور میاشتې نه جوړ بسوي. خدای بندا دغه سبزی رئیس یادی چې دلته دی راغی چې کار بالا خراب دی باغونه پر وشه دوی وس نه خپل باغو سره یو څه نسور کړی ګرد پات دی پکې او تک دې څه کوي مامو بشوی نه دی.
دا یوازې ارغنداب نه دی چې کربندګر او باغلرونکي لخپل زمکو او باغونو کډه سیبي، بلکې د کندهار په 500 نورو زراعتي ولسوالیو پنجبایي میوان جړی ډند او د ارغستان وسیدونکو هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د رواني جګړې لامل د خپل مينو بي ځای سیبي او د انګورو او انارو پراخ باغونه او حاصل خیز زمکي شالي پات سیبي. د پنجبایي ولسوالی وسیدونکو اسد الله د انګورو تازه باغ جوړ کړی و چې اساس کالي حاصلات ورکول، خو د تیر دوه میاشتو راهیسې وب نه دی ورکول سی بي.
توران باغ مو یشی و ساش کال اصول ترسیدی د دوی میاش کیش مو راوتلی زو خدا کم یا بیا وبپری لکړی اج کرد حکومت مرایت په خبر دی ځکه په داس حالت کې هم چې راوتلی ش کولې مو دا چیر کشتو نه زو خدا کم بیا یا وبپری لکړی دی یا بیا ورغلی چې اوانونه مش کې مشلی نو خو چې تکبیرو پاکی اونس مش پر دا بیرو چې مو خدا پاک بارانونه هغه بیا د الله د خواست ساش کال بارانونه چې وځ باران وای چې خالی وبپری لاس دی وچ نسی اصول څه قوتلی دی ساش کال اصول نکی
د کندهار چارواکي همني چې د دغه ولایت په شمیر ولسوالیو کې د روانو جګړو لامل د میوه باغونه د وچېدو لګواړ سره مخ دي او 50% کرنه زیان منسبه د کندهار د کرهنې او مالداري رئیس حافظ الله سیدی وای په هغه ولسوالیو کې چې جګړې روانې دي کروندګر او باغلرونکي د خپل باغونو او ځمکو د پالنې او روزنې لپاره نسیتلای چې لامل یې شایي یو شمیر کروندګر له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ سي او ترڅنګ به د غنمو او نورو غلو دانو بیل وړي
تقریبا په دغه ولسوالو کې زیات ځمکې د کښ نه پاتې شوې چې هغه ځمکې چې تیر کال نور کلونه موږ په غنم کرل هغه د کښ نه اوس پاتې دي همداسې شړې پرتې دي نو که زه ته وایم دا کوم ولسوالو کې چې ډېر جنگ دی هغه 50% نه زیات ځمکې کوم ځای ته بزګر رسیدګي نه شي کولی هغه بېخي کښ نه پاتې دي لکه ارغنداب یا پنجوایي ولسوالۍ ژیړۍ ولسوالۍ میوان ارغستان نو ځکه چې هلته ټریکټر تک هلته کودونو یا د تخمونو یا نور وسایلو د مزدور انتقال دا ټول
د کندهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست په دغه ولایت کې د جګړو له امله د بې ځای سو کورنیو شمیر یوې زره شي چې له دې جملې یوول زره کورنۍ کندهار ښار ته راکډه سوي او پاتې نورې کورنۍ د ولسوالۍ نورو امن سیمو ته بې ځای سوي دي.
د افغانستان د درملو د خدمتونو ټولنې ادعا کړې چې ځینې کړي د درملو د واردولو د انحصار هڅه کوي. د دې ټولنې چارواکو پرون په کابل کې وي خبري غونډې ته وویل جمهور ریاست ته یو طرح وړاندې شوی چې له مخې له بهر څخه د درملو واردات یوازې د 15 شرکتونو لخوا انحصاري شي. په دې اړه پام وکړئ د راپورته.
د افغانستان د درملو د خدمتونو ټولنه اعتراض کوي چې د خوړو او درملو ملي اداره د درملو واردات انحصاروي. د دې ټولنې غړو د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې ادعا وکړه کومه طرحه چې د خوړو او درملو ملي ادارې جمهور ریاست ته وړاندې کړې لمخې د درملو واردات یوازې د 15 شرکتونو په ذریعه انحصاري دغه ټولنې په اعتمادي ځای پریکړه لیک کې د دغه طرحې لغوه کېدل وغوښتل. په دغه پریکړه لیک کې راغلي په کومه طرحه کې چې 15 شرکتونو ته د درملو واردات په انحصاري بڼه په پام کې نیول شوي باید لغوه شي. د افغانستان د درملو د خدمتونو د ټولنې د مشرتابه پلاوي غړي ګل حلیم د دغه ټولنې ځینې مهمې غوښتنې داسې بیان کړې.
د 15 شرکتونو او زنجیري درملتونونو لیدلوری او طرحه باید لغوه اعلان شي چې نړیوال سوداګري سازمان د قانون 11مې ماده په اساس انحصار منع دی. درملو سکتور غړو پراخ ګډون د درملو د قانون په تصویت کې یقیني کول او مشروع نظریات منل د کمپنیو او تولیدي اقلامو د رجستریشن پروسه د اسنادو پرویت اسانه کول.
د افغانستان د درملو د خدمتونو ټولنې غړو خبرداري ورکړ چې که غوښتنه ته د حمل تر 15مې نیټې رسیدنه ونه شي خپل اعتراضونه به پراخ او په ټول هیواد کې به د طبي تجهیزاتو او درملو خدمتونه ودروي. خو د درملو او خوړو ملي ادارې ازادي راډیو ته وویل دغه اصلاحي طرحه د درملو او خوړو د چارو د تنظیم طرحه ده. د درملو د وارداتو انحصار په کې مطرح نه دی او په دغه بهیر کې هدف د اصلاحاتو رامنځته کول دي. د دغه ادارې عمومي رئیس محمد ابراهیم شینواری وویل
د ادارې د اصلاح لپاره ده او تر حد خوړو او درملو د ټولو برخو چې تولید دی تورید دی قال ذخیره کول او د پلورل پرشن پلورل او د دوا برخې نسخه لیکل او مریض ته راهنمایي کول د مریض لپاره د دوا سم استعمال
د ښاغلي شینواری په خبره دغه طرحه کابینه ته لیږل شوې خو کابینه پرې تر اوسه بحث نه دی کړی. د افغانستان د درملو د خدمتونو ټولنې مخکې له دې د روانې میاشتې په 13مه هم د دغې طرحې پر وړاندې غبرګون ښودلی و او د کابل پروان په هوټل کې په اړه یوه ناسته جوړه کړې وه.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسي د کورونا زټ سپوتنیک وی واکسین بیړنی تطبیق ته اجازه ورکړه. په دې سره دا دریم واکسین دی چې هندي د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د تطبیق اجازه ورکوي. په هند کې په دې وروستیو کې د کورونا مثبت پیښې په بیساره توګه زیات شوې دي. نوریاس نوری راپور لري.
هند چې د کورونا وایروس له دوهمې څپې او د دغه وایروس ضد واکسین له کمې سره مخامخ دی، د روسیې د سپوتنیک وی واکسین بیړنی تطبیق ته اجازه ورکړه. په دې سره به دا دریم واکسین وي چې هند خپلو وګړو ته لګوي. له دې مخکې د 1.3 میلیارد نفوس لرونکي هیواد آسترازینیکا او په کور دننه د بهارت بیوتیک شرکت لخوا جوړ شوي کوواکسین واکسینو ته د تطبیق اجازه ورکړې ده. د درمل جوړولو ډی آر لابراتوارز کمپنۍ نن سیشن بي وویل چې د هند درملو د کنټرول له عمومي ادارې اجازه ترلاسه کړې چې دغه واکسین هیواد ته راوارد کړي. تر دې مخکې د درملو د تنظیم تخصصي کمیټې د روسي د سپوتنیک وی واکسین سپارښتنه کړې وه. د روسي د مستقیمې پانګونې صندوق آر ډی آی اف چې له هیواد بهر د دغه واکسین لپاره د بازار موندنې د چارو مسؤلیت لري، پرون دوشنبه وویل چې د هند درملو د کنټرول ادارې د روسي د سپوتنیک واکسین تطبیق ته اجازه ورکړي، خو په خپل دې ادارې تر اوسه په دې اړه رسمي څرګندونه نه دي کړې. د روسي د مستقیمې پانګونې صندوق په یو خبر پاڼه کې ویلي چې هند نړۍ پر مخ تر ټولو زیات نفوس لرونکي هیواد دی چې د روسي واکسین ته اجازه ورکوي او زیاتوي. تر اوسه د نړۍ شاوخوا 40 هیوادونو چې د نړۍ د ټول نفوس 3 میلیارد وګړي کېږي، د روسي د سپوتنیک وی واکسین تطبیق ته اجازه ورکړې ده. هند تر اوسه د دو منظور شو واکسینو څه باندې 100 میلیون دوز خلکو ته ورکړی دی. د روسي د پنګونې د خصوصي صندوق د غراز ویل چې د هند فارمسي یا درمل جوړولو له 15 کمپنیو سره قراردادونه کړی چې د خپل وګړو او هم له هیواد بهر صادرولو لپاره په کال کې د سپوتنیک وی واکسین څخه باندې 1.5 میلیون دوز تولید کړي. د صندوق ویل هند چې د نړۍ د واکسینو ستر تولیدونکی دی، د سپوتنیک واکسین د پراختیا ورکولو په برخه کې د فارمسي کمپنۍ ستراتیژیک شریکان کېدای شي. په هند کې په ورځني ډول د کورونا له امله د مړو شوو کسانو او پرې د اخته کېدونکو شمېر بې ساري حد ته رسېدلی. د هیواد په تیرو 40 ساعتونو کې پر کورونا وایروس د نږدې 170,000 کسانو د اخته کېدو او 904 کسانو مړینې ثبت کړې دي. لکه چې دغه وبا په هند کې خپره شوې، تر اوسه 1.5 میلیون وګړي پرې اخته شوي او له 170,000 زیات کسان هم ترې مړه شوي دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په پښتنو کې په ځانګړي ډول د لوی پکتیا په خلکو کې پړونه یا ټکرای چې په اصل کې اشاره شوزو ته ده، د ډیر درناوی وړ دی. د لوی پکتیا فرهنګیان وایي کله چې د دوو لوریو کلیو قومونو او خیلونو ترمنځ داسې شخړې یا ستونزه پیدا شي چې درول یې ستونزمن وي، نو که د دې شخړې په منځ ته ښځې ورخلي، بیا څوک د یو بل په وړاندې لاس نه اوچتوي او له شخړې لاس اخلي. په دې اړه پام وکړئ. د راپورت
په پښتنو کې ګڼ دودونه داسې دي چې نه یوازې ورڅخه سرغړونه نه کوي، بلکې درناوی ورته لري. د دې دودونو څخه چې تر اوسه په خپل هماغه پخوانی قوت پاتې شوی، یو هم پړونه یا ټکرای دی. پړونه یا ټکرای په پښتني دودونو کې د ښځو د عزت او درنښت سمبول بلل کیږي او هر څوک یې درناوی کوي. لیکوال او ژورنالیست زاید شاه انګار وایي که د دوو جانبو لخوا سخته ستونزه هم وي چې ښځې ورته پړونه یا ټکری وغوړوي، دوی له خپلو غوښتنو تیریږي.
لکه څه ډول چې یوه ټولنه عقیدوي سپېڅلتیاوې لري، همداسې زموږ کلتوري او ملي ارزښتونه دي چې یو د هغې جملې نه زموږ دا پړونه دی، ځکه دا زموږ د مور څادر دی، زموږ د خور څادر دی، زموږ د اورندارو څادر دی. او دلته یو بل خاص دود چې دی که ډیره سخته مسله هم وي، کله چې خویندې که د دو قومونو ترمنځ لانجه وي، جګړه وي، که د دو کورنیو ترمنځ سخته نښته وي، کله چې زموږ خویندې دا پړلی دوی ته غوړوي یا ټکرای ورته غوړوي، هغه دوه قومونه هم په خپل منځ کې جګړه نه کوي یا دوه کورنۍ هم جګړه نه کوي.
د پکتیا ولایت یو تن خبریال او لیکوال نیاز الله اصیل وایي د پښتنو په فرهنګ کې د پړونې ارزښت ډیر دی.
ډیر کله په دعاګانو کې هم لویان خپل کورنۍ ته داسې خطاب کوي چې خدای دې سرتوري مکه، پړونه یا ټیکرای بلوی پکتیا کې کچیرته دوه قبیله دوه اشخاص نه نیولې بیا تر قبیلو تر قومونو پورې هم لوی شخړې هم ولري د غدواړو ترمنځ کچیرته یو خدای چې په سر پړونه وي او د غرضی د دوی ترمنځ وقی کیږي چې زینا خپل پړونه دوی ته واسطه کوي خپل جګړه دروي هتاه د دوی ډیر لوی لوی ستونزې د هم دغه پړونې د احترام په اساس باندې حل شوي دی اول او حل کیږي
د خوست یو بل شاعر او لیکوال نواب مرزای وایي کله چې د پښتنو په منځ کې مرګ او درد پیښ شي نو په ننواتو کې د نارینه او په خوا کې ښځې همزي او مقابل لوری یې عزت کوي دای زیاتوي پړونه او ټیکری په پښتني ادب او فرهنګ کې ځانګړی ځای لري
کله چې پښتانه په خپل منځ کې سره ووژني ننواتي ورځي مورګان ورولي او هغه مور چې ورغله هغه بیا د خپل ټکری سر نه لري چې په غاړه کې واچوي نو مړی ورته وبخي ټکرا پړونه او ټکرای چې موږ شاعران او نور ایبانو دا په ډیر درنښت سره په خپلو شعرونو کې په خپلو لیکنو کې دوی لیکلای دی تمثیل کړی دی
د فرهنګیانو په وینا په کوم ځای کې چې ټکرای او پړونه وي پښتانه په هغه ځای کې ډیر درون چلند کوي چوپ پاتې کیږي او حتی که ښځه خپل مقابل جانب ته هر څومره بد رد ووایي بیا هم څوک څه نه وایي او له حیا نه د شخړې ځای پرېږدي همدارنګه که خزې د منازې اړخونو ته ټیکرای ورمخېته کی هغوی ځکه فورا غلي کیږي چې بیا نورو خلکو ته سپک او بې پښتو معلومیږي
نن په کابل کې افغان سکانو د ویساک مذهبي مراسم یا اختر ولمانځه خو دوی وایي په نورو کلونو په پرتله سژنې مراسم کم رنګ وو علت جګړه او ناامنی شول شوي چې اکثریت افغان سکان او هندوان بهر ته کوچېدلی دي په دې اړه پام وکړئ د راپورت
بسیار غمنگیزم بود برای ما خو چون که شرایط می جواب نمی کنه
په کابل کې میشت افغان سیک سونی سنگ خوشی نیدی وی سگنه ویساک خورا کم رنگه و په دغه مراسمو کې یوازې دیرش تر سلویختو پورې افغان سکانو گجون کرده و نموړی ازادي راډیو ته ویل امنیتي ګواښونه او ناامنۍ لامل شوی چې اکثره سکه کورنۍ بهر ته کډه شي
ما امروز روز اول ویساک مو
نن د ویساک لومړی ورځ بچي مجوان منځله په خوښنۍ سره چې خلک ډیر کم وو خوانیو کلونو کې به موږ دا جشن شپږ تر ورځو پورې منځ چې زرګونو کسانو به پکې ګډون کاوه خو نن سهار مو تر څلوېښتو پورې کسان راټول شو او مراسم مو تر سره کړل په دې کې هم اکثره مسافر وو او یوازې د څو کسانو کورنۍ دلته اوسېږي
پای نفر یا دا نفر دیگه که فامیلشان کته شان دینجه بود
سونی سنگ وایی دن امنه یو ترسنگ مذهبی تبیز بلستون زده چه اکثر دوی ورسر مخ دی نموری هیله و خوده چه پا افغانستان که سول چنگه او طول نیز دو پیرون المین زولار شی به هر میشته افغان دیا سنگ انجان ده هند پا نوی جلی که ده مسافرات جوان تیره وی د پوخ کوډه کوسترګ سره سوړ اسویلې کوي وای ویساک خپل وطن او وطنوالو سره خوند کوي خو وس له وطن نه لري ژوند کوي دیا سنگ انجان د جلال آباد د سلطانپور د چینه کیسه کوي چې په زرګونو خیمه بدریدلې او دا جشن به دوی منځه
مونږه دا پرتمین ورځ یعنی د ویساک اختر په ډیرو شاندارو مراسمو په خپل وطن کې منځلو خاصتا د جلال آباد په سلطانپور کې چلته و چینه د چشمه صاحب په نوم یادېږي هلته به په زرګونو خیمه درېدلې او دا پروګرام به ورځ منځل کېدو لیکن بدبختانه چې اوس مونږ مهاجر یو نه تنه په هندوستان کې بلکې د نړۍ په بیلو بیلو هیوادونو کې سره خوارو ور یو او دا ورځ مو د مهاجرت په شپو ورځو کې منځو
انجن وای د مهاجرت شپې ورځې ورته سختې تمامېږي او د داسې ورځې په تمه ژوند کوي چې وطن ته سول راشي
د وطن یادونه مو زوروي باور وکړي ډیر مو زوروي بس لالانه دا هیله لرو چې سول را باندې پرزو کی ته ته بیرته د خپل وطن په خړو کوڅو کې بیا د خپل ټولو افغانانو خوندورونو سره یو ځای د مبارک ورځې ول منځو او بیا په یو دسترخوان سره راغون شو او دا نیک ورځې اختر ویساکی دیوالی او داسې نورې پرتمینې ورځې په ګډه سره ولمانځو
په دې ورسېو کې ډېرې افغان سکان او هندوان له هیواده بهر کډول شوې دي وس په ټول افغانستان کې د هندوانو او سکانو شمیر د ګوتو په شمیر دی. د ناامنیو ترڅنګ توپیری چلن بل هغه ستونزه ده چې افغان هندوان او سکان اندیښمن کړي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنریار سورزی مخکې ازادي رادیو سره په یوې ځانګړي تصویري مرکه کې وویل چې دا توپیری چلن ځوروونکی دی او باید خاتمه پیدا کړي.
په واسیمه کې په کومه امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالو کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مسل سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
څلور په چاو ډیر شته کې شوې لاند خبرونه له اسمت څاروان نور.
د افغانستان د ولسمشر دوهم راستیال سرور دانش ته ملي مصالحې د عالی شورا د طرحو د توحید د کمیټې لوري پر وړاندې شوی مسودې انتقاد وکړ او هغه نیمګړی وبلله. د طرح په فیسبوک باندې لیکلي په دې مسوده کې د ولسمشر او دولت طرحه له پامه غورځول شوې ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت په پیغام کې یو ځل بیا پر طالبانو شخ وکړ چې له چپو لاس واخلي او اوربند وکړي. د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله هم په یو پیغام کې له طالبانو پوښتنه کوي تاو تاریخواله بس کړي. د امریکا او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پر خپل ټویټر باندې ښلي چې ل خپل امریکایي ساری انټونی بلینکن سره په دوه اړخیزو اړیکو د افغانستان د سولې پر پروسې او په دې برخه کې په استانبول کې د دایره دونکو کانفرنس په باب ګټوري خبرې کړې دي. پر ایران د اروپای اتحادیه د بشری حقوقو د بندیزونو له اعلان څو ساعت وروسته ایران له اروپای اتحادیه سره خبري وزندولې. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد ترکیه ته د وسلو د صادراتو جواز په بشپړ ډول لغوه کړ. د روسیې د اپوزیسیون د بندي مشر الکسی ناوالنی ډاکټره په دې خاطر جریمه کړل شو چې تیرونه یې هڅه وکړه چې ناروغ ناوالنی سره په محبس کې وبیني. د کرملین دا منتقد له مسکو د باندي بندي دی.
اساسي رډو په منځني سپد دولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د کندوز پولیس وايي دوی تیر کال د دې ولایت په کچه څه باندې 1500 تنه د بیلابیلو جرمونو په ارتباط نیولې دي او لومړنیو پلټنو او چرونو وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلې دي. خو بیا د کندوز یو شمېر اوسیدونکو وايي د مجرمانو نیول هغه وخت د امنیت تضمینولو په برخه کې مهمد او خدمت تمامیدای شي چې پر مجرمانو په جدي توګه قانون پلی شي. لدی ډلې نقیب الله احمد سیوی
موږ په دې باندې ډیر ځات خوښ یو چې دا خلک وو وسنی ولسوی دي باید قانوني او عدلي مراجع سړي غوي د خونه باید دوی ته سزا شدي مجازات سی او بیا د پیسو په مقابل کې یا نور رشوت او واسطي په مقابل کې بیرته خوشی نسی څو بیا غندې خلی د خاريان ترمن سړي دا بیا راتازه نسی او موږ
د ساجر ورو پر روانه خبرونه کې وډان دي د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو. همدارس نیمه نړۍ د میرمنو پروګرام درو چې په دې پروګرام کې لزیجون روسه د میرمنو د وزن د زیاتوالي مسله چیرل شوې ده. خو د روژې مبارک میاشتې په ارتباط یو مطلب نن د روژې